د امریکا غا غشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی اروپا ته د ولسمشر جو بایدن 15 ورځنی سفر هغه اوس لندن کې تم شوې تر لندن وروسته د ناتو د غړو وی ودنو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره لیتوانیا ته ځي او د سفر وروسته تمځای فنلند دی په کابل کې د معترضو خزو پیغام په کابل کې د خزو د یووالي او پیوستون په نوم د معترضو خزو د غورځنګ غړي وای طالبان د خزو په ګوخه کولو هیواد شاته بیایي هغه دا خبره د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې کړي او په پاکستان کې بعد د علامه اقبال سکالرشپ لاري د لوړو زده کړو لپاره پاکستان ته د ورغلو افغان محصلینو پر ستونزو هم رڼا واچو هله دا د خبرونه تر پای مو سره وسی قدرمنو لیدونکو سلام نن دوشنبه ده د چنګاخ 19 نیټه او د 2023 کال د جولای 19 زه خایسته سعادت لامېما د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دیورن کرخې تصویر مسیمو کې د وسلو د پیروپلور د فعال او بازارونو په تړاو به د خبرونه قدرمن میلما د ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولانا رحمت الله اندر سره بحث کینو د امریکا ولسمشر اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې لندن ته رسیدلی په دې اړه وروستي جزئیات د خپل همکار عزیز الرحمن ناورو اندر صاحب او عزیز الرحمن صاحب لا تاسو نه مننه کوم هله لرم چې قدرمن لیدونکو هم سره مل پاتې شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د بریتانیا له پاچا چارلز او د هیواد له لومړي وزیر ریشی سوناک سره لیدنه وکړه ولسمشر بایدن اروپا ته په سفر پرون برتانیې ته ورسېد او ټاکل شوی چې له بریتانیا وروسته سبا په لیتوانیا کې د ناتو په سرمشیزه کې ګډون وکړي زموږ همکار سید عزیز الرحمن د جو بایدن دا سفر تعقیبوي او د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی عزیز جان ستړی مشه جو بایدن د بریتانیا له مشرانو سره په کوم موضوعګانو باندې خبرې وکړې
مننه خایسته جانې سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته د پادشا چارلس دریم سره په خبرو کې جو بایدن د اقلیمی بدلون سره د پر مبارزه باندې وغږید او دواړو مشرانو پر دې وغږیدل چې څنګه کولای شي په خاصه توګه په مخ پر ودو هیوادونو کې یا په پر مختللي هیوادونو کې پاک انرژي ته وده ورکړل شي خو د برټانیې له صدر اعظم ریشی سوناک سره جمهور رئیس بایدن پر ګڼو مسایلو باندې غږیدلای دی او د سپینې ماڼۍ د معلوماتو پر اساس په دې مسایلو کې د ناتو پر سرمشریزه باندې دوړو مشرانو خبرې کړې دي د غراز د اوکراین سره پر ملاتړ باندې غږیدلې دي او پر دغه ملاتړ باندې تاکید کړی دی او د دوړو هیوادونو ترمنس پر اقتصادي اړیکو باندې غږیدلې دي او د لیدنې په پایل کې جمهور رئیس بایدن د واشنگټن او د لندن ترمنس اړیکې خورا قوي وبللې د جمهور رئیس بایدن سفر برېټانیا ته لږه شیبه مخکې پای ته ورسید هم دا اوس لیتوانیا ته په لار روان دی او سبا به دای په لیتوانیا کې د ناتو په سرمشکیزه کې ګډون وکړي
بلې عزیز جان تاسو اول چې سبا د ناتو دوه ورځې سرمشریزه پیلېږي او په دې سرمشریزه کې د ناتو سره د سویډن او اوکراین د غړیتوب موضوع د بحث مهم ټکی خودل شوی د دې موضوع په اړه روسي پرمختګونه یا جزئیات څه دي په خاصه توګه چې ترکیه هم ورسره مخالفت خودلې
دقیقا خایسته جانې د سبا او د بل ورځ په دوه ورځې غونډه کې پر سویډن او پر اوکراین باندې پر دواړو باندې به مشران غږیږي خو داسې نه ښکاري چې کومه لویه نتیجه اعلان شي د سویډن پر وړاندې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د ترکیه مخالفت تر ټولو لوی خنډ دی نن د ترکیه جمهور رئیس یو نوی شرط کې خو دا وغه دا چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل کچیر نړی غواړي چې سویډن د ناتو سره یو ځای شي او ترکیه دغه کار ورسره ومني نو په اول کې باید اروپایي هیوادونه په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب سره موافقه وکړي
اونځه ګلین
موک ویل چې اول اروپایي ټولنې ته د ترکیه لار خلاصه کړي بیا لکه څنګه چې موږ د فنلند لپاره وکړل د سویډن لپاره به هم لار هواره کړو ما دا موضوع تیر شپه خغلی بایدن ته هم په ډاګه کړه او زه باید دا موضوع د ناتو په غونډه کې هم مشخصه کړم
د جمهور رئیس بایدن د دې خبرو په خبرګون کې سپینه مانې لګه شیبه مخ کې وویل چې واشنگتن لډیر په خوا د غواړي او د دې کار ملاتړ کوي چې ترکیه په اروپایي ټولنه کې یو ځای شي. خو دا هم ورسره ویلي دي چې دغه موضوع د ترکیه او د اروپایي ټولنې ترمنځ خپلمنځي مسأله ده. دا غراز په سبا سرمشریزه کې د اوکراین په اړه باید ووایم چې د اوکراین جمهور رئیس په دې هیله ده چې سبا د ناتو مشران په ناتو کې د اوکراین د یو ځای کېدو د چټک بهیر په اړه یو موافقه وکړي او یو لار غوره کړي او واضح دریز غوره کړي. خو د ناتو یو شمیر غړي هیوادونه که څه هم د دې کار سره موافق دي، لیکن یو شمیر نور لکه متحده ایالاتونه له دې کار سره مخالف دي او وایي چې په موجوده شرایطو کې په ناتو کې د اوکراین غړیتوب د دې لامل شي چې اوکراین چې په بخښنه سره چې ناتو له روسیې سره په مستقیمه توګه په جګړه کې ښکیل شي او دوی دا کار د دریم نړیوال جګړې یو پایل بولي. په دې اړه نن مسکو هم خبرګون وخود او وی ویل کچیر اوکراین د ناتو سره یو ځای شي نو دا به د اروپایي امنیت لپاره منفي پایلې به ولري. یو دوه ګواښي هم وکړ کچیر دا کار وشي نو روسیا به مجبوره شي چې قوي خبرګون وخی. خایسته جان
ډیره زیاته مننه له تاسو نه، کور ودان، بریالي اوسئ. د رپورټونو په اساس د واګنر د ملیشیا مشر چې سمو د وړاندې د روسیې په وړاندې پاتون کړی وو او د یوې هوکړې لمخه بلاروس ته تللی وو، یو ځل بیا په روسیې کې لیدل شوی. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د اروپا او روسیې د برخې ستر سلاکار ډاکټر ډانلډ جنسن، زما همکار احمد الله ارچوال ته د دې پوښتنې ځواب کې ویلي چې په تیوري کې واګنر ګروپ د روسیې په امنیتي ځواکونو کې مدغم شوی دی، خو دغه ګروپ اوس هم په خپلو لیکو کې جنگیالي استخدام
Well, I think we're seeing a mess. If I could
زه فکر کوم هلته ګډوډي ده. هغه معاملات چې لمخې پریګوژن بلاروس ته تللی وي هغه نه ده حل شوی او نه هم پای ته رسیدلی ده. دا وخت بیلابیل سناریوګانې روانې دي. داسې ښکاري چې پریګوژن بیرته روسیې ته تللی د ګنګوسو لمخې هغه یا په ماسکو یا هم په سینټ پیترزبورګ کې دی. نو کله یې په روسیه کې وي بیا هو کړه څه شوه؟ روسیا غواړي واګنر ملیشیا د روسیې په پاوڅ کې ورګډ شي ترڅو روسیې ته پراتونکو کې ګواښ نه وي. روسانو لوارد مخه دغه ګروپ قیمتي شیان او روپۍ روسیې ته رالېږدول پیل کړی دي. د خلک باندې ماشان دي او دوی یو پر بل باور نه لري.
اوکې، سو ها
واګنر ملیشیا ګروپ د پوتین لپاره څومره ګواښ دی؟
آی فیک
زمانه نظر د غدل اوس همره چې دوه اونۍ وړاندې وګواخو اوس بواخ نه ده. د جون په 28 مده واګنر بغاوت د پوتین د رژیم د نن هر ډول کمزوري په ډاګه کړی. امنیتي ځواکونه او د روسیې ملي ګارد کمزوري خبرګون وخود. د واګنر ملیشې د اوکراین له پولې روسیې ته ورننه وتلې. د یو خار نیول او بیا ماسکو ته مارش د روسیې په دننه کې او د باندې خلک حیران کړل. مونږ فکر کولو چې پوتین له دغه ډیر پیاوړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه فکر کوم هغه دا دی چې ښایي په روسیا کې نور ملیشې ډلې هم ورته کړنې ورسره کړي. ښایي چې چینیان دا کار ونه کړي، خو د دې امکان شته چې نور ډلې لکه ګازپروم ورته بغاوتونه وکړي. دوی ولیدل چې د روسیې امنیتي ځواکونو خبرګون ډیر پڅ و. زه فکر نه کوم چې دا بغاوتونه پای ته رسیدلي وي.
تاسو د پریکوژن راتلونکي څه ډول اټکل کوئ؟ فکر کوئ دا به هم د پوتین د نورو مخالفانو په څیر له کړکۍ وغورځول شي او کنه اوس هم د پوتین ته د بیرته نږدې کېدو امکان لري؟
زه فکر نه کوم چې دای به پوتین ته بیا نږدې شي. زما رایه دا ده چې دای به یا له کړکۍ څخه وغورځول شي او یا به ورته زهر ورکړل شي. پریګوژن ډېر غوړمال شخص دی. دای د پوتین د رژیم په دیننه کې ملاتړ لري. د پوتین د نورو مخالفینو په پرتله ښایي د نوموړي تالې لکې وي، خو که زه پریګوژن وای ما به احتیاط کولای.
سو هاو هیز د سټینډ اپ
د پوتین پر وړاندې د واګنر بغاوت د اوکراین پر جګړه څه اغیزه کړي؟
ویل نات سو مچ یت
ډیر ځای ور باندې نه د کلی ک پریګوژن مخکې تللی وي او پر ماسکو یې برید کړی وي. ښایي روسیه به له اوکراین څخه خپل پوځیان راوستلی وي، خو دغه کار ونه شو. له دې امله په ټوله کې په ساحه کې د پوځیانو حرکت درېدلی نه دی. واګنر ګروپ تر ډیره په بخمود ښار کې وو او له بغاوت وړاندې دوی وویستل شول. له دې امله دلته څه نه دی تغیر شوي، خو زه متيقن یم چې د بغاوت د اوکراینیانو مرال لوړ او د روسانو مرال ضعیفه کړی. هیچا هم د روسیې دننه د داسې بغاوت تمه نه کوله. دا کار په ساحه کې د روسیې ځواکونو فعالیت په منفي توګه اغېزمنوي.
یو بل اړوند پوښتنه دا ده چې راروانه اونۍ په لیتوانیا کې د ناټو سرمشریزه ترسره کیږي. ستاسو له نظره د ناټو په سرمشریزه کې به کوم ستري پریکړې وشي؟
Well, I should might guess this is a matter of much speculation.
دا موضوع تر اوسه د اټکل تر حده ده. د اوکراین ملاتړي په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب تضمین غواړي. په دې اړه د ناټو د متحدینو ترمنځ داسې یو ګډ موقف چې دا کار به په روانو څو اونیو کې وشي نشته. زما له نظره ټول اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې څرنګه او کله. ښایي دې غونډه کې د اوکراین سره په ناټو کې د غړیتوب په اړه په پرتلیزه توګه یوه پیاوړې ژمنه وشي، خو دوی به په دې اړه چې اوکراین په ناټو کې ورګډ شي کوم حالویش ونه ټاکي. دویمه موضوع به اوکراین ته د وسلو ورکول وي. اوکراین ته د F-14 جنګي الوتکو ورکړې په اړه هم کوم پرمختګ نه دی شوی. اوکراین ته ښایي د داسې پرمختللو وسلو چې تر لرې روسیې اهداف وویشتلی شي د ورکولو په اړه خبرې وشي. که راخلاصه یې کړو، اوکراین سره به په ناټو کې د غړیتوب په اړه قوي ژمنه وشي، خو دا لا د وخته وړاندې ده چې سړی پرې شرط وتړي. دا لا هم معلومه نه ده چې زلینسکي به په سرمشتیزه کې ګډون وکړي او که نه. که دای د اوکراین سره د ناټو د غړو د ژمنو په تفصیل او د ژمنتیا په قوت پوه شي، ښایي بیا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي.
د اوکراین د جګړې په اړه ستاسې ارزونه څه ده؟ فکر کوئ روسیا په اوکراین کې په افغانستان کې د پخواني شوروي په څیر د یو راتلونکي سره مخ کیدونکې ده؟
روسان ښایي داسې برخلیک سره مخ شي. زه فکر نه کوم چې روسان تر ډېره هلته پاتې شي، خو یوه خبره شته چې په اوکراین کې روسان زیاته قوه لري. له دې امله دوی به له دغه پایلې سره مخ شي، خو دا به ژر نه وي. ستونزه دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لپاره څه نه لري. دواړه اړخونه یو له بل ډېر لرې دي. له دې امله د اوکراین د جګړې راتلونکي به د جګړې په ډګر کې وټاکل شي، نه د ډیپلوماسۍ له لارې.
اوس هم د افغانستان په تړاو مهمه مسایل ترازو. د میرمنو د یووالي او پیوستون اعتراضي غورزنګ په افغانستان کې د القاعده په ځپلو کې د طالبانو د همکارۍ په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویل چې طالبان د میرمنو په حسولو سره د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. دغو اعتراض کوونکو طالبان د میرمنو ځپونکي وبلل او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سالوان وایي هڅه کوي چې طالبان د دوهې د تړون ژمنې عملي کړي.
د میرمنو د یووالي او پیوستون اعتراضي غورزنګ په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د لګیدلو محدودیتونو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو میرمنو د مختلفو شعارونو په ښکاره کولو سره ادعا وکړه چې له طالبانو څخه د امریکا مالي ملاتړ د ترهګرو د پیاوړتیا لامل کیږي او امریکا دې د بشري حقونو د بنسټګر هیواد په توګه د طالبانو د ملاتړ پر ځای د محروم شویو افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
موږ ستاسو مخته دریجو، خو ستاسو شرایط نه منو. د طالبانو په رسمیت پیژندل د ښځو حقونه ضایع کول،
پایمال نمودنه همه حقوق حق زنان، افراطیت طالبان را در اسلام ثابت ساخته است. اینها پیرو کدام دین و آیین هستند؟
دغو میرمنو همدارنګه وویل چې هغوی د نورو اسلامي هیوادونو په شان د علم او زده کړو غوښتنه کوي او په کور د میرمنو په کینولو سره د طالبانو په وړاندې بدبینۍ نورې هم زیاتېږي.
زنان خانه نشین کینه های آتشین.
ما کسب علم و دانش را همسان با کشورهای اسلامی دنیا می خواهیم، نه نصاب مدرسه طالبان.
دغه میرمنې په داسې حال کې اعتراض کوي چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو شاوخوا دوه کاله وروسته ولسمشر جو بایدن څو ورځې مخکې وویل چې طالبان له افغانستان څخه د القاعده جنګیالیو په شړلو کې مرسته کوي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واشنګټن د ترهګریزو اهدافو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره کار کوي وویل:
What I can say is that we are holding the Taliban to their commitments.
هغه څه چې یو ویلای شم دا دي چې موږ د دوه د تړون پر اساس طالبان د خپل ژمنو عملي کولو ته مکلفو. کوم چې افغانستان د هیڅ په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان کولو په هدف د خوندې پټنځای په توګه ونه کارول شي، په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې زمونږ د هیواد زمونږ د متحدینو او شریکانو مونږ هر ورځ په نسړي کې دونکو ډول کار کوو څو ډاډ رامنځته کړو شي د ژمنو مجموعه عملي شوې ده.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنې د وروسته پر میرمن او انجونو د کار او تعلیم په برخو کې پراخ محدودیتونه وضع کړي دي. میرمنې حتی د ملګرو ملتونو په دفترونو، غیر حکومتي سازمانونو او ډیپلوماټیکو بنسټونو کې کار نشي کولای. طالبانو تور از مخکې سنگار کونکو میرمنو ته یو میاش وخت ورکړ چې خپل سنگار تونونه د هغه څل عمل چې حقوقي د شریعت خلاف او اسراف بولی بند کړي. طالبانو په ورستی مورید کې د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې درې کسان، دوه نارینه او یو میرمن په محضر کې له کور څخه د تیښتې په تړاو په درو ووهل. که څه هم نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو په واروار د طالبانو د محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې تر اوسه له خپل سخت دریځ څخه نه دی په شا شوی، بلکې ادعا کړې چې په افغانستان کې د میرمنو شرعي حقونه تامین دي.
په دې برسیره په سویس کې د کوچنیو وسلو د سروي او د افغانستان د سولې د څار ادارې ګډ څیړنیز رپورټ ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو کې د وسلو د پیر او پلور بازارونه لا هم فعال دي. دا رپورټ په هلمند، کندهار، ننګرهار ولایتونو کې د وسلو د زیرمو او مارکیټونو په اړه چمتو شوی او زیاتوي چې د وسلو مارکیټونه د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په رضایت سره فعالیت کوي او وایي چې بهر ته هم د وسلو قاچاق دوام لري. رپورټ همداشان وایي چې په داسې حال کې چې طالبانو د دلالانو د زنو کوچنیو قاچاقي چارو مخنیولي، خو لسیمه ایزو ترورستي شبکو سره د دې ډلې ثابتو اړیکو زیاتې اندېښنې رامنځته کړې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه رپورټ موندنې رد کړې او ویلي چې چاته د یو میل وسلې د قاچاق اجازه هم نشته. پاندې اړه خبرو تر ازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې تاثیر مسیمو کې د وسلو د پیروپلور بازارونو په تړاو به د خبرونې قدرمن میلمه د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان مولانا رحمت الله اندر صاحب سره خبرو تکینو چې موږ سره مل دی. اندر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. رپورت وایي چې دا په نخښوي د وسلو مارکیټونه یا بازارونه د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو پر رضایت سره فعالیت کوي او بهر ته د وسلو قاچاق دوام لري. دا کومې وسلې دي؟ آیا د امریکا نه پاتې شوی هغه وسلې خو به نه وي چې تیر کال سیګار هم تایید کړ چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هلته وسلې او تجهیزات پاتې شي وو؟
سلامونه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو لیدونکو ته. ګڼې وسلې کېدای شي همدغه وسلې سي د افغانستان د حکومت نه همدغه سي بے سند توګه د طالبانو لاسته ولې دي، یعنی په ولایاتو کې غونډونو کې په قرارګاو کې ځایي طالبان په سیمو کې سي رالو او واکمن سو سنادي میکانیزم د پیو میکانیزم باندې ته تسلیم نه شو. هرې دلګي یا هر کومندان په سیمه کې کې وو یو خپل صلات لاسه کړ او وی داسې وکړل چې دا د غنیمت دغه صلا او خو او مکمل ډول باندې یعنی د میکانیزم لاري تسلیم نکړه. هغه سلاد چې ځای په ځای باندې خرڅېږي او ځای په بازارونو کې خرڅېږي،
بله، نو څوک انترسپ څوک او یا هم کومې ډلې اوس اخلي؟ آیا دا وسلې د ترورستي شبکو لاسته نور لويږي؟
طبیعي خبره ده. اصلا په سیمه کې په پاکستان د هغه د دریا د خپل کې لډې رخوا هم دغه بازار عام دی چې ډېر په خو هم دغه د وسلو کاروبار کې کېدو او د پاکستان حکومت یې مخنیوي نه کاوه او هم دغه په افغانستان کې هم دغه سي دي تر ټولو مشهور بازار سي دی په فرا کې په بکوا کې دی حدود بازار په نام باندې دی دی هلمند دی په دې برامشیو دی عدالت ترمنځ په هلمند کې دی قاسم بازار په نام باندې دی دا یو مشهور بازارونه دی وړ بازارونه نور هم لري او حدود بازار باندې د تیر جمهوریت په محل باندې دوه واري بریډ وسو خو بیا یې هم هغه مخنیوي په کلی ډول باندې ونسو طالبان په وخت کې اوس هم هیڅوک نسی ورتلای او خبريال هم حالت نسی ورتلای دا بازار معمولا تر مازګر نوروسته شروع کیږي او پیل
کیږي. اندر سه نو دا د سیمه ایزو ترورستي شبکو سره چې سیمه ایز هیوادونه هم په تړاو اندېښنی څرګندوي، د دې ډلې د ثابتو اړیکو یو ښکارا څرګند نه نه ده
اول نه ده و بيخي ده، بلکې ټول هغه ګروپونه، ټول هغه تورستي ګروپونه چې څوک یې تمویلوي مستقیم نه تمویلوي، ډیری همدغه سي دي غیر مستقیم تمویلوي دي. دا فکر کوي چې دغه سلام په دغه تور او بازارونو کې په خپل پیسو اخلو، خو هغه مشرانو ته ی درک معلومی سي دوی دغه پیسې لکه مکه یو دغه وصله څنګه لایو ځای بل ځای ته انتقال کیږي. دا په دغه سیمه کې څومره تورستي ګروپونه دي، لا یعنی څومره نمونه اخلي اما ټول له امدوغو بازارونو نه وسته
یو
امدوغو بازار.
بل تکای د پاکستان د اړه مسأله د پسردي سمو کې د وسلو زیرمونه پاکستان څنګه ګټه پورته کوي تاسو په نظر، او ولې نړیواله ټولنه په خاصه امریکا په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه نه دی ویلي؟
پاکستان تروریستی ګروپونه، ټول تروریستی ګروپونه چې په پاکستان کې اوسېږي او د ایسای تمویلوي د مستقیم یې نه تمویلوي، ځکه چې د هغوی ګروپونو ته خو دوی داسې انګېزه ورکوي چې ګواکې تاسو مجاهدین یاست، یو تاسو له هر چا پټ یاست، یو تاسو د اسلامي نظام لپاره کار کوي، نو که اوس د پاکستان ایسای په مستقیم ډول باندې تمویل کړي نو دا خو یعنی ښکارا هغوی یعنی په ځان باندې شکی کیږي. معمولا همدغه سي بازارونه نه تمویل کی یو همدغه بازارونه دوی آزاد ورته پریخي دي، په بارامشک ست د دغه بازار آزاد دي، نشئی تو کنه نیولې د انساني قاچاق نشئی تو کې وسلې چې په اوس محل کې وسلې او همدغه نشئی تو کې ډیر زیات
همدغه اندر سه یو رپورت هم خپور شوی چې روسیا هڅه لري د طالبانو نه دا وسلې ترلاسه کړي چې بیا سپینې ماڼۍ دا خبر رد کړ. آیا د دې ویره هم شته ستاسو خبرګون؟
زه فکر نه کوم چې روسیا په دومره لویه کچه باندې له دغو بازارونو نه دونه واخلي وسله، او په دې اړه باندې دقیق معلومات هم نه لرم، خو البته امکان شته دی ځکه دلته ډیری وسلې یعنی دغه د وسلو لپاره یو داس بازار دی، دغه تور بازار سي هر چا لاسرسي ورته کیږي او په هر ډول باندې ورته کیږي. ما مخکې اشاره وکړه او ویل چې ټولي اغل ډلې سي تمویلون کی فکر غواړي سي تمویل نه کی بلکې په غیر مستقیم ډول باندې تمویل کی لامدغو بازارونو نو وسلې ورته.
بله، د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان مولانا رحمت الله اندر صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم. اندر صاحب کور ودان سر لوړی اوسئ،
تاسو نه مننه،
خوشاله اوسئ. دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالیاس نړیوالو خبرونو ترازو. د دوشنبه په ورځ د لمړنیو نتیجو له مخې د ازبکستان اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایو په ټاکنو کې په غوڅ اکثریت سره د نوې اوه کلنې دورې لپاره بریالی او ګټونکی اعلان شو چې له دریو کمزور مخالفینو سره یې سیالي کوله. د ازبکستان د ټاکنو ملي کمیسیون ویلي چې میرزیایوف له اوه اتیا سلنې څخه زیاتې رایې خپلې کړې دي او هر بل سیال نږدې څلور سلنه رایې ګټلې. د یکشنبې په ورځ رایې اچونه د اساسي قانون په تړاو د ټول پوښتنې نه وروسته وشوه چې د ولسمشرۍ دوره یې له پنځو کلونو څخه اوه کلونو ته وغځوله، او میرزیایوف ته اجازه ورکړه چې د دوو نورو دورو لپاره ځان ونوموي. بل پلو د جګړې د یو څاروکی په قول د سوری په شمال کې د یک شمې فورز د موټر بم د چاودنې په شمول په دوو جلا پیښو کې د دریو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکو د ای اف پی خبري اژانس ویلي چې یو چاودنه د ترکیې پولې ته څیرمه د موټرونو د ترمیم په یو ورکشاپ کې وشوه چې د انقرې د ملاتړو جنګیالیو لخوا په نیول شوي کلي کې موقعیت لري. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د سهار ډله وایي چې په دې پیښو کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. د سوریې شمالي سیمه چې د ترکیې او د سوریایي نیابتي ډلو تر کنټرول لاندې ده، د هدفې وژنو، چاودنو او وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو ډګر ګڼل کیږي. بل پلو د متحده ایالاتو په ګوډ ګوډ کې کورنۍ د نویو قوانینو سره د تطابق هڅې لري چې له مخې یې د دوی ماشومان د جنسیت د تصدیق پاملرنې ته د لاسرسي څخه منع کوي. لږ تر لږه د امریکا شل ایالتونه د کوچنیانو دپاره د جنسیت د تصدیق پر پاملرنې د بندیز یا محدودولو په پلوی په هماغه لور خوځیږي. ځینې ماشومان احساس کوي چې دا قوانین دوی ته د نه هرکلی پیغام ورسوي. په ورته وخت کې میندې او پلرونه هڅه کوي چې له دې کړکېچن حالت سره د مخامخ کېدو پر مهال د خپلو ماشومانو پوره ملاتړ وکړي. بل پلو د متحده ایالاتو د مالیې وزیر د یکشنبې په ورځ چین ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. د دې سفر موخه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ په وروستیو کلونو کې د ترینګلو اړیکو بیا رغول و. دواړه خواوو پر اقتصاد، د چین پر جاسوسي بالون باندې او د اقلیم د بدلون په اړه خبرې کړې دي. د دغو خبرو د پایلو په اړه په مکې د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړه ده.
د تایوان په تنګی کې د متحده ایالاتو د سمندري بیړۍ ترڅنګ د چین د جنگي بیړۍ تیریدل چې د امریکا متحده ایالات دا یو ناامن کړنه بلی د نړۍ د دوه لویو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی څرګندونه کوي. او دا په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تیره اونۍ د متحده ایالاتو د مالی وزیر د چین پلازمینې ته سفر کړی و. په بیجینګ کې هغه له خپل سیالانو سره د سوداګرۍ، چاپیریال ساتنې او جاسوسۍ په اړه خبرې اترې کړې دي. دا سخکاری چې خبرو کې یو څه پرمختګ هم شوی، خو یلن وویل چې دواړو هیوادونو لا هم اوږده لار په مخ کې لري.
متحده ایالات او چین د پاموړ اختلافات لري. دا اختلافات باید په ښکاره او مستقیم ډول مطرح شي. ولسمشر جو بایدن او زه د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د دوه لویو ځواکونو د شخړې په چوکاټ کې نه وینو، بلکې مونږ باور لرو چې دا نړۍ دومره لویه ده چې زمونږ دواړه هیوادونه پکې وده کولای شي.
جیلین سفر په داسې حال کې سره رسیدي چې د دې کال په پیل کې د چین یو جاسوسي بالون د کاناډا له فضا نه د متحده ایالاتو فضا ته ننوځي او تر ډیره حدا مزل کوي. په پای کې متحده ایالاتو دغه بالون رانا سکور کړ چې د چین حکومت دا یو زیاته یو بالو.
دا د خوښنې ځای دی چې د یو لړ غیر متوقع پیښو له امله لکه هوایی بالون د چین او متحده ایالاتو اړیکې کړکېچنې شوي. په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو د مشرانو د هوکړو په پلي کولو کې مونږ لمن یو چې متحده ایالات منطقي او عملی چلند وکړي، له چینایي لوري سره کتنې ولري او د چین د ثبات او پرمختګ لپاره مثبت ګامونه واخلي.
یل یل له چین سره خبرې اترې صادقانه وبللې، په ځانګړي توګه د اقلیم د بدلون په اړه.
په نړۍ کې د دوو لویو اقتصادونو په توګه دا زموږ په ګټه ده چې په ګډه کار وکړو، او دا هغه څه دي چې نړۍ له موږ څخه تمه لري. او د اقلیم بدلون د نړیوالو ننګونو د لست په سر کې ده. متحده ایالات او چین باید د دې موجودو ګواښونو سره د مقابلې لپاره په ګډه کار وکړي.
په دې وروستیو کې اړیکې هغه مهال نور هم پیچلې شوې چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چین ولسمشر شي جین پینګ یو دیکتاتور وباله. احسان لاروزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غټ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غټ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تاسو د ملتيانا ډیره مننه کوم. د خبرونه هم پای ته رسیدي، خو د امریکا غږ دلی خبری خبرونه مخ په خبرېدو ده چې زما همکاره میرمن سلام د خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشي په خیر راغلی.
سلام بیننده های محترم، برنامه دری با تازه ترین خبرها که از جمله عمده ترین خبرهای سفر رئیس جمهور بایدن به برتانیا و لاتوانان اعتراضات در